په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډ خبري برخه کې بیا هم اورئ چې افغان ځواکونه وایي په بغلان کې به د طالبانو یو ډېر مهم مرکز ډېر ژر تصفیه کړي. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. فاریاب د ولایت شورا رئیس ادا کوي چې د دې ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي او د ولسي پاڅون کوونکو شاوخوا 300 غړي د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. پاکستانی ایسوی آسیا بی بی چه تیره اونه ده پاکستان ستره محکمه مقدسات و تدس پکاوی پی جرم ده هغی ده دام حکم لغوه کرده و ده ملتان ده خار لزندان خوشی شوی او یو امن زایت انتقال شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په دې اړه چې په سعودي کې 12 شیعه بندیان ښایي ډیر ژر اعدام شي خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب د ولایت شورا رئیس ادا کوي چې د دې ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي او د ولسي پاڅون کوونکو شاوخوا 300 غړي د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتون کوټ په سره هاوز سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې له تېرې شپې راهیسې لاسخته شوي او که سیمې ته نور ځواکونه وانستول شي دواړه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دغې اداو په سیمه کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټ ولسوالۍ کې تعمیل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین وځپل شي او سیمه د دې څخه پاتې شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ارکې د ترکیې د چالیک هولډنګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزد تېرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړ شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاواټه برېښنا څخه استفاده کوي او د ترانزیت له درکه به شاوخوا 1 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی ایسوی آسیا بی بی چې تیر اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوي او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان مشر کړې ده. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تجاني پرون په ټویټر د دغه اقدام په خاطر له پاکستاني چارواکو مننه وکړه او هیلې وښوده چې ډېر ژر به له هغې او کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وګوري. بی بی سي د آسیا بی بی د مدافع وکیل سیف الملک له قوله ویلي چې هغه له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه وتلې، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دوی چیرته تللي دي. له پاکستانه د آسیا بی بی د وتلو خبر داسې مهال خپرېږي چې سختدریز اسلام پال لبیک یا رسول الله ډلې د یو توافق له مخې چې هغه به د پاکستان له خاورې نه وځي د نومبر په 3مه پراخې مظاهرې چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې پیل کړې وې پای ته ورسولې. پاکستان د مذهبي چارو وزارت تېره اونۍ ویلي و چې آسیا بی بی تر هغو بهر ته د سفر کولو اجازه نه لري چې سترې محکمې کې د دې دوسیه بشپړه شوې نه وي. آسیا بی بی وروسته له هغې چې په 2010 میلادي کال یوې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم کړه، 8 کاله په زندان کې ساتل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په دې اړه چې په سعودي کې 12 شیعه بندیان ښایي ډېر ژر اعدام شي خبرداری ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه بندیان یو محرم امنیتي ارګان چې مستقیما د سعودي پاچا ته راپور ورکوي لیږدول شوي دي. امنیسي انټرنیشنل ویلي چې دغه 12 بندیان د دولتي امنیت ریاست ته لیږدول شوي. دوی په 2016 میلادي کال کې ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شول. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې تېره میاشت د سعودي خبریال جمال خاشقجی په استانبول کې ترکیه په کنسلګری کې په قتل ورسید، د ریاض د بشري حقوقو سابقې ته د نړیوالو پام زیات شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاحکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینه مڼۍ وایي جیف سیشن د نومبر په 8 خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس هم ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې کنه او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالډ ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د پولند دفاع وزارت اعلان وکړ چې په هغو ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او بالتیک کې پرون پیل شول د ناتو د لسو غړو هیوادونو 15,000 پوځیانو ګډون کړی دی. دغه وزارت وویل د اناکوندا په نوم دا تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 15,000 او د ناتو د نورو غړو 5,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لاتوانیا کې پکې ګډون کړی دی. دفاع وزارت ویلي چې په دغو تمرینونو کې جزو تامونو ته روزنه ورکول کېږي چې په څه ډول یو بل سره همکاري وکړي. د دغو تمرینونو په ترڅ کې به چې د نومبر تر 16 نیټې دوام کوي په بالتیک بحیره کې بحري مانورونه هم ترسره شي. وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، پولند د بالتیک درې او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو خپل امنیت ته ډېرې اندېښنې څرګندې کړې دي. ناتو په دې وروستیو کې د دغو څلورو هیوادونو چې له روسیې سره پولې لري په ختیځو سیمو کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل ک دا او ځین نور خبرونه بیا غوړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافا وازی اوریدلی شي. د خبرونه په پایل کې مو ویلو چې د خبرونه ډیره برخه هم موسیقي را ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. لنډه خبري برخه هم د افغانستان د ناامنۍ په اړه په یو راپور پیله و. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانه اونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په برخه کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. د سولې بهیر هم په دې وروستیو کې یو څه ګړندی د شوهرې سبب موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وي. کته افغانستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې کانفرنس کې ګډون نه کړی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شپږ کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دغه راز ویل شوی چې د طالبانو یو شمېر غړو ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د احمد شبر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنې غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي، افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي وو، خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزئی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال ترورستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندی چې ډېر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 9500 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسیو کې ډېر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډېر زیات شوي دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایي ضربې دا زیاتې شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 25% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
افغان حکومت او د وسوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د احمد چار او وزارت زنګر احساس زمي خلدا د طالب استاد سره په خطر کې مخامخ دي نو څه ده کوي چې د جمهور رئیس خاني هم ویل چې سوله به د طالبان سره کیږي البته د افغانانو په مشرۍ باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی اما مشتبه د افغانانو یو هغه یوازې تفصیلون کړي نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازی په دې غونډه کې برخه نه اخلي خو د سولې د عالي شورا استازی به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیشي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغې کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
مخه مو پراپور کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شوی عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به په سیمه کې طالبانو یو ډېر مهم مرکز هم ونیسي. هلمند هم یو له د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی. ډېرې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او ژمی هم را روان دی. د ژمي په موسم کې معمولا د حکومتي سرتیرو ویل کېږي چې په سیمه کې جګړې ګرمېږي، د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پراخېږي. خو آیا دا ځل په هلمند کې د هغو سیمو د نیولو لپاره دولت کوم پلان لري چې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي؟ په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند ټولنیز امنیتي حالت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
که څه هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه شوې دي، خو د همویې ټانګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی او ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول شوي. په تیرو نږدو لسو کلونو کې کله چې هوا سړېږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي. خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري. خو دا خاص عملیات یو تر دې دمه عام او زیږ عملیات نه دی پیل کړي.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دښمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د سیرت په ګرم سیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دښمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور او را ورسېدلې. په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوی او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې. خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګریشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي او دیشو، خنشین، نوزاد، موساکلا او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پرسوی دی. ستونزه څه ده چې په سکوت او نامنه سیمو کې عملیات نه کېږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادي راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره